په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساتخ پرونو په دې خرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمې موضوعات او رپورټونه درورو خبرونه ل احمد الله او
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا د بردیر پولیس وایي د نه هوتنو وجلو په تور یو څلور تنه نیولې دي. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي په جنوبي وزیرستان کې په ماینچاودنو کې معذور شوو کسانو پر احتجاجي پرلت پولیسو تشدد کړی او طالبانو خپل موقتی کابینه پراخولو سره د ځینې نوو مرستیال وزیرانو نوملړ جاری کړی. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د بردیر پولیسو یې پرونی رجرګې پر محل د نه تنو وجلو په تور څلور تنه نیولې دي. د دیر پولیسو ایس پی فرمان الله بیگا مشال ویډیو ته وویل چې وطن په ډزو کولو تورن نامزد شوی وو. دوی څلور نیولې او د پاتې دریو پلټون روان دي. دا له هغه وروسته دا چې د ستمبر پر شلمه د بردیر په براول بانډګۍ سیمه کې د ځمکې په سر د لانجې هوارولو لپاره په وربلل شوي جرګې ډزې وشوې. په دې ډزو کې نه تنه وجل شوي او شپږ نور ټپیان شوي ول. د پښتون ژغورنې غورزنګ ځنې غړي وایي چې په کوټکی سیمه کې په ماینچاودنو کې د معذور شوو کسانو د احتجاجي پرلت پر وخت پولیسو پر ګډونوالو تشدد کړی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر شهزاده مسید نن مشال ویډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د پولیسو تشدد له وجې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. د نوموړي وینا وه پرلتوالو د احتجاج په توګه د مکین ټانګ سړک بند کړی او غوښتنه کوي چې تر څو د سره روغه پولیسو ایس ایچ او معطل نه کړي احتجاج به جاری وي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی بیا مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې د پلټنې وروسته رسنیو سره به معلومات شریک کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت خپل موقتی کابینه پراخولو سره د ځینې نوو مرستیال وزیرانو نوملړ جاری کړی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد نن په کابل کې د خبری غونډې پر مهال مرستیال وزیرانو فهرست وړاندې کولو پر وخت وویل چې پکې د قومي لږکیو غړي هم شامل دي. د نوموړي وینا وه چې ښایي په راتلونکي وختونو کې ځینې ښځې هم ور اضافه شي، خو دې کار د هغې ویرې د کمولو لپاره ډېر څه ونه کړل چې د طالبانو لخوا د دغه جنګ ځپلي هیواد کنټرول ترلاسه کولو وروسته د اګست په میاشت کې د لویدیز ملاتړ لرونکي حکومت له واکه لرې کړ. نورالدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. پاتې یو شمېر کسان د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینې نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوی. سپینې ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 9مې برید تر په تیروتنه شوې او امریکا یې پوره یوه غمجنه پیښه بولي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په خبری کانفرنس کې د کابل د اګست 9مې برید چې په تړاو کې لس افغان ملکیان وژل شوي وو له څو پرله پسې پوښتنو سره مخ شوه. د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي وویل
This was done in error.
دا بریت په تیر وطن شوای. سیړنې بروانی او ولسمشر تری ملاتړ کوي. د یو انسان، د یو ولسمشر او د یو داسې چا په صفت چې هم د رهبر او هم شخصنی له لاسه ورکول تجربه کړي، دا ورته یو تراژیدي ده. دا د دې مسلې د چټک او کره سیړنو پلوي کوي.
د امریکا د فوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی تیر اونۍ ومنله چې امریکا د ډرون د بریټ په تیر وطنه کړې او ملکیان پکې وجل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ګبرسوس ادنم ویلي دي چې د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخ دی. نوموړي دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرنس ته وکړه او وی ویل چې طالبانو له مشرتابه سره غږېدلی چې په څه ډول افغانانو سره روغتیایي مرستې وشي. تدروس ادنم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرانو او تمویلوونکو هیوادونو د استازو په 950مه شورا کې په آنلاین بڼه له کابل غږېدو د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې د روغتیا د نړیوال سازمان کلک ملاتړ وکړي څو وتوانېږي د خلکو ژوند وژغوري. بلخوا د حکومت ویان ذبی الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه ویشي. او د انګلند کرکټ بورډ پاکستان ته د خپلو نارینه او ښځینه لوبډلو لیږلو انکار کړی دی. د ادارې پرون اعلان وکړ چې د زیاتیدونکو امنیتي اندېښنو له کبله خپلې لوبډلې پاکستان ته نشي لیږلی او پر دې له پاکستانه بخښنه غواړي. ټاکل شوی وه چې د انګلند د کرکټ نارینه او ښځینه ملي لوبډلې به د اکتوبر پر 11مه پاکستان ته لاړې شي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا په ټویټر لیکلی چې انګلند د ضرورت په وخت کې له خپلې وعدې پر شا شوی. د ده په وینا د انګلند دې کار دوی ډېر خفه کړي دي. دا له هغه وروسته دا چې د نیوزیلند لوبډلې د ستمبر پر 11مه په داسې وخت کې د امنیتي اندېښنو له کبله په پاکستان کې له لوبو کولو انکار وکړ چې پر همدې ورځ به یې په راولپنډۍ کې لوبه کوله. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي ځایي پولیسو نن سهار په کوټکی کې د ماین چاودنو د اغیزمنو کسانو پر احتجاجي کیمپ حمله وکړه.
کراروغا پولیس روغلال پدرنا بندے اور لینڈ مائنز وکٹم دی پاغا بندے حملہ وکڑلا یا غی احتجاجان دے ماکین دے ٹانک مین شایرا دو آغای باند کڑی دو
دے بر دیر پا براول بانڈے کی پرون دے وی جرگی پر محال شو ڈزو کی نہ کسان وجل شوی دی دی کلی و مشروائی دوی ٹول پا ویر اخت دی
ٹول غیر جانبدار کسان لگے دل دی لیکن دوسی مدائیان پا کمی دی لگے دل دی دوسی وغاٹا سانی حالا غلدہ چھ براول پا کور بانے خان دے
او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ډینګي ناروغي خپره شوې ده. د صحت محکمې یو ویاند وایي دوی یې د مخنیوي هڅې کوي.
زمونږ ټیمونه کور په کور لګیا دي، لاروا سرویلنس کوي، سپرې کیږي، فوک کیږي او که ډینګي پازیټیو پیشنټس وي نو هغه مونږ آیسولیټ کوو، هسپتال ته ولېږو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وایي ځایي پولیسو نن سهار په کوټکی کې د احتجاجي پلت پر ګډونوالو تشدد کړی دی. دا پلت شاوخوا دوه نه مخکې په ماین چاودنو کې د زخمی شو کسانو لخوا پیل شوې. دوی له حکومت غواړي چې له دوی سره د مالی مرستو خپلې ژمنې پوره کړي او هم د سیمه له ماینونو پاک کړي. ځایي خلکو مشاله دوی ته ویلي چې پلتوالو د پولیسو د نننۍ کاروایۍ پر ضد د ټانک مکین لوی سرک د احتجاج په توګه وتاړه. د جنوبي وزیرستان پولیسو مشال لوی ته یوازې دومره ویلي، د البته دغه پولیسو مشر مشال لوی ته یوازې دومره ویلي چې دی به دغه پیښې معلومات کوي. په نه حال کې حکومت هم پوځ وایي چې د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د دوی د ماین پاکۍ چارې روانې دي. اشتیاق مسعود رپورټ راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان پولیس نن سهار په کوټکی مرغی باند سیمه کښې په ماین چودنې کښې معذور شوي کسانو احتجاجي درنې بنې برید کړی دی او په احتجاج کښې نوست کسانو بنې یې تشدد کړی دی. په دغې براکښې د کوټکی اوسېدونکی او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیرزاده ماسید مشال ریډیو ته وویل
مان شکیم وکٹم وی هغه درنا شری کړی و. نن سهار اچانک سه چو شاکور په سربرایي شه سره روغا پولیس روغلل چې په درنا باندې او لینډ ماین وکٹم دی پاغا باندې حمله وکړه. پاغا شه د نیز مقامی مشر رحمت شاه مسید ها زخمی دی، نور ها ډیر زخمیون دی. ویس شکیم د لینډ ماین وکٹم وی هغه احتجاجان د ماکین د ټان شکیم مین شایرا دو هغه باندې کړی دو به مطالبه دادو چې څو پورې چې سه چو شاکور معطل نه وی هغه پورو د میش دغه روډ باندې پولیس نه لټر و چاته راز کړای دی نه چکړی دی. بس روغلل صرف او صرف د ګاډی نارو کیشول حمله وکړه په ټینډ باندې په چګی مظاهرین ویل اند ماینز وکټم په هغه باندې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لمزیب مسجد ویایي چې په احتجاجي درنیک شه نوست مازورانو باندې د پولیس تشدد کولو نه پته لګی چې د پاکستان ریاست په سویلي وزیرستان کښې د ماینو صفه کولو کښې سنجیده نه دی.
د پولیس څخه چې دای شکور نه میږي دا وته غولای دی او یو څه داسې خبره ورته کړې دي چې مثال دغه زوی څه څه ختم کړی دی تر نو ختم کړی دی په دا باندې مثال دی تو تو مې سره شوې دي په اړه باندې بیا سي دی اټیک څه کړه او چې په داسې د لینډ ماین وکټم هو چې سره مونته زمين وی هو چې پښې مې په چې یم یو رنو ما صدر رحمت شاه هو دا په څه زخم شوې دی. زمیان چې کیمو دی ما مطالبات خو څه کې چې مثال که تر په بچا خدا د چې څه پورای از منو ان منل یو چې ویل دا داسې مطالبات دي چې یعنی دې کې
پاکستان حکومت دا په ماینو چودنه کښې معذور شوي کسانو ته معاوضې او سرکاري نوکری ویر کی
افسوس خبره په احتجاج مونږ دی شینی او خپل حق غوړي مازورون چې په پښه مازور شول د دغه حکومت د بد انتظامی د وجه نه موږ د ادارې د بد انتظامات د وجه نه چې منسی نه صفوي نه کیږي او ورسره د دغه احتجاجي درد نه سره یقین پولیس ناجایز سلوک دی دا هنډي یوت قابل مزمت دی چې پولیس ته هرگز نه د پکور چې په مازورون بوندې لوس پورته کی هغه ته تکلیف ورسوي نو دا څوره پوره موږ د خپل ځوانون او خپل بچیونو پښیو په دغیرنګ په غرین اکشه ورپوتې کیږي.
مشال ریډیو چې د ماین 14 نقشه مازور شوی کسانو احتجاجي در نه بنه د پولیس تشدد کولو په باراکښه د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولې هغه وویل
معلومات کوم دا اوسوې دا ډي اس پی څنګه به معلومات کوم به تاسو سره خبرې کوم
د راونه میاش په جم ستمبر نه په کوټکې کې په احتجاجي در نه کې نوز د ماین 14 مازورانو مشال ریډیو ته ویلې دي چې د دوی احتجاج وو تر هغه وخت پورا راون وی چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې د ماینو صفایي شروع کړي نه وی او په ماین 14 نو کې مازور شوی کسانو ته خصوصي پیکج سره سرکاري نوکری ورکړي نه وی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نن د سپتمبر پر 20مه د بنو یو عدالت د ریاست پر ضد بغاوت په مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه غړو ګیلمن پښتین او عید الرحمن د عبوري ضمانت درخواست رد کړل او دواړه جیل ته ولېګل. د شمالي وزیرستان پولیسو د یادو دواړو کسانو پر ضد د مقدمه د روان کال په مې میاشت کې په دتخیلو کې د خړ کمر د شهیدانو تر یاد غونډې ورسته جوړ کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ د سپتمبر پر 20مه یعنی نن مشال اړو ته وویل چې د هیواد په څلورو واړو صوبو کې د دوی د ملګرو پر ضد سلګونه ورته مقدمه درج شوې دي. مجید بابر د موضوع تفصیل لري.
د بنو یو عدالت د بغاوت په یو مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو غړو ګیلمن پښتین او عید الرحمن ضمانتونه منسوخ کړل او زندان ته واستول. د شمالي وزیرستان د تخیلو د پولیسو مشر رسول دراز خان د 23 کال د مې د میاشتې په 26 نیټه په ګیلمن پښتین چې خپل نوم یې حضرت نعیم دی او عید الرحمن ترڅنګ په نورو اتو کسانو د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمه پس له هغې درج کړې وه چې دوی د تخیلو د بازار په تمبوس رئیسی کې د خړ کمر د شهیدانو په یاد کې یو ولسی غونډه جوړه کړې و. دغه جلسې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم وینا کړې و. د پولیسو په اف آی آر کې د منظور پښتین نامه هم شته خو هغه نیول شوی نه دی. د سپتمبر په 20مه د بنو د کچرونا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګیلمن پښتین او عید الرحمن د بنو د اډیشنل سیشن جج انعام الله خان لخوا د ضمانتونو د منسوخۍ په اړه د هغوی وکیل حاجی صمد خان وویل
دا جلسه شو و د تخیرو کې د هر کوم شهیدانو په یاد کې دا وړو کې اختر نه بعد هغه چې کوم و هغه موږ به قاعده اجازه ته استیو د ملګرو لکه جنات و د ریستان حکومت تنظیمیا دا وې اجازه ور کړو او ان سی ور کړو او سکیورټي ور کړو. په جلسه کې هم هیڅ قسم د خبره نه شوې قابل اعتراض نو بیا اوس د اف آی آر کو کو پاکه د بغاوت پرچه ور کړی دا 120 124 123 122 دا پرچه لکه دوی ور کړی دي. دا د فاتح لګولې دي چې دوی غاوات کړی دا غی جلسه هر شې پراته دي نو په کار کو دا چې دوی بي بي اي بل بيفور دا دوی کنفرم شوې نو ني دا دوی حق جوړې ده سو دوی سیکشن په لګولې دي حکومت ده کې کیس حقیقت ته په دې کې زوراز او د اسمان او د اورز او د شپې فرق لازم ته او د اسمان خو بهرال دا دوی بي بي اي بي بي اي جج سر کینسل کړه نو ني دوی پیش کړی دي بیا غی جج سر ته هغه دوی اوس جیل ته لګي بیا ورنه سبا ته ریګولر درخواست ورکاو د ضمانت لپاره.
مشال ریډیو ته تر لاسه شوی اف آی آر کې د پښتون غورنګ د مشر منظور پښتین عید الرحمن او ګیلمن پښتین ترڅنګ په اتو نورو کسانو تور لګول شوی چې دوی خلک خانه جنگي خواته بلل. د ریاستي او حکومتي ادارو پر ضد د کرکې خورولو خبرې کولې، خو د سپتمبر په 28 د بنو د عدالت نه بهر په حد کړو کې ناس ګلمن پښتین مشال لیدو سره په خبرو کې دغه تورونه ناسم وبلل او زیاته کړه.
زمانہ درخواست جمع کړه او هغه عدالت رد کړ، موږ یې زندان ته ولېګلو. تانه ته ولېګلو یو شپه په وزیرستان کې تانه کې وکړه. دا غنه بعد موږ بیا عدالت فیصله کوي چې کوم جیل موږ ته راکوي، کوم جیل ته ولېګي. حکومت مسله نشته، مقصد د پښتون ژغورنه غورځنګ بیانیه او دغه د کام د ښه ژوندون لپاره، د ښه مستقبل لپاره، د کام د خپلواکۍ لپاره، د کام د میسنګ پرسن چې کوم ورک شوی ځورېدلی خلک ته دا غو بیانیه حکومت ته رسول، دنیا ته رسول، هغوی ته حقوق غوښتل.
د ګیلمن پښتین سره په څنګ کې ناس عید الرحمن هم دغه تورونه رد کړل او د ولس د حق لپاره د مبارزې جاری ساتلو ژمنتیا وښوده. د سپتمبر په 28 مشال لیدو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو د پلټنو د څانګې مشر میر دراز خان وویل چې عدالت ته خواست کړی چې د ریاست پر ضد د بغاوت د پلټنو لپاره دی ګیلمن او عید الرحمن دوی ته حواله کړي.
حکومت ادارے خلاف بغاوت کے تقریباً پاکستان کو دیکھ بیار کی میں سویری آنا بدستوری ادارہ سے افغان کی ہوتا تھا کسان عدالت تفلا پیش کم اسٹیٹ کئی کا نا لکھا تھا گلا مند اور بل رحمان بالکل میرا جلسہ کری ہے تو جکم شہدا یادگار دی اگے مانا غمیر مانا پڑی ہے تو نظیب الفاظ کری دی ادارے خلاف نمیر سدا سے حکومت خلاف نظیب الفاظ استعمال کری دی میں تو پتہ نہ ہوا تھے میرے خلاف تیار تھا اور مجھے خلا عدالت کا پروڈیوس ہوئی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټۍ غړي او وکیل حاجی صمد خان مشال لري ته ویل چې هم په ورته مقدمو کې دا مهال د غورځنګ د یو مشر او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر ترڅنګ حنیف پښتین، اویس عبدال، ډاکټر کامران او اوس ګیلمن پښتین او عید الرحمن زندانی دي او د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د دوی د مشرانو او فعالانو پر ضد د سلونه زیاتې مقدمې جوړې کړل شوې دي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے او لیدلے شی.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د سپتمبر پر 6 د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی پر غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو مخکښ علي وزیر په رسمي توګه فرد جرم ولګاوه. د عدالت لخوا پر نوموړي د تعزیرات پاکستان لاندې د ریاست خلاف د وینا، بغاوت او د ریاست پر ضد د خلکو پارولو تورونه لګول شوي دي، کوم چې علي وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ رد کړی دی. وزیر له تیرو سره باندې 9 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دی. دا مقدمه د 2013 زیږدیز کال په مې میاشت کې د کراچۍ په لانډی شاه لطیف سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تل جلسې ورسته درج شو. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
د کراچی په زندان کې دننه جوړ د تر هرګرۍ ضد یو عدالت د ستمبر په 6 نیټه د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ علي وزیر باندې فردي جرم لګولې شوی. علي وزیر د صحتي جرم څخه انکار کړی دی. دا مقدمه د مئی میاشت کال 2013 کې د کراچی په لانډي شالتیپ ټاون سیمه کې د علي وزیر او د پی ټی ایم په نور غړو په ضد درج شوی و. د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان اډوکیټ د دې اوریدنې وروسته بیا مشال لیډیو ته وویل
لانډي اف آی آر چې کومو علي وزیر خلاف هغه کې هغه باندې فرد جرم عائد شو او راتلونکي تاریخ دویم تاریخ ته په دویم تاریخ باندې ګواهان راځي. دا اف آی آر چې د تعزیرات پاکستان دف 124A 153A 500 505 148 149 او د انسادات دهشتګردۍ عدالت دفعه 7 4 9 په تحت د اف آی آر کټ شوی دی او چالان هم په دې کې جمع شوی دی.
عدالت بلی اوریدنې لپاره د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه ټاکلې ده او عدالت په امر به راتلونکي اوریدنه کې پولیس عدالت ته ګواهان هم وړاندې کوي. په یاده مقدمه کې علي وزیر د روان کال جولای په میاشت کې پولیسو عدالت ته وړاندې کړی وو. د پولیسو په وینا په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي او د دې قضیې ړومبی چالان هم عدالت ته وړاندې شوی دی چې محسن داوړ او نور د پی ټی ایم کسان پکې مخروران دي. بلخو علي وزیر د 9 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړې ویناګانو کې پولیس دا ولري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ټوکیټ دغه تور بیا بیا ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست په ضد وینا نه وي. پی ټی ایم چې تیر کال په کراچۍ کې د دسمبر په شپږمه جلسه کړې وه او د دغه جلسې وروسته بیا په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو لخوا په دوی مقدمه درج کړې وه. علي وزیر بیا تیر کال د دسمبر په 14مه په پیښور کې نیولې شوی وو او بیا یې کراچۍ ته استولې وو. د ترهرګرۍ ضد عدالت او د سن های کورټ نه د علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو خواست رد کېدو وروسته د هغه د ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټري کې هم خواست وړاندې کړی شوی دی او د جون په 15مه په سپریم کورټ کې لومړی اورېدنه شوې وه. له دې وړاندې د جنوبي وزیرستان واڼه سلګونو اوسیدونکو د قامي اسمبلۍ کې د خپل استازي او د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشی کولو لپاره د اگست په 14مه یو غټه احتجاجي مظاهره هم کړي او د پاکستان له حکومت او امنیتی ادارو یې غوښتنه کړي چې په پارلیمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشی کړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د بر دیر پولیس وای پرونی د دې ضلع د برول باندې په سیمه کې د جرګې پر مهال د 9 تنو وژلو په تور څلور کسان نیولې دي. د پولیسو ځای مشر وای و تنه په دزو کولو تورن نامزد شوی او دوی تر اوسه څلور نیولې دي او د پاتو درو غو لپاره د لټون عملیات روان دي. د لغ وروسته د 7 سپتمبر پر شلمه د بردیر په برول کې د ځمکه پر سر د لانجی هوارولو لپاره پر ور بدل شوی جرګه ډزې وشوې. د چرواکو ځای خلکو په وینا وجل شوی نه واړه کسان فریقین نه بلکې مرکچان دي. غلام غوث معلومات راکوي.
د سپتمبر په شلمه نیټه د بردیر ضلع په براول بڑنګۍ سیمه کې د ځمکې د یوې لانجې حل کولو لپاره رابلل شوی جرګې پر مهال د ډزو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي دي او شپږ نور جوبل شوي دي. د پیښې وروسته پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي او د ډزو کولو په تور یې څلور کسان نیولې دي. د دیر د سیمې ایس پی پرمان الله وایي د پاتې دریو نامزد شوي ملزمانو د نیولو هڅې روانې دي. د براول یو مشر او پخوانی ناظم جان عالم خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د ځمکې د لانجې د دواړو مخالفو پریخینو لخوا څوک نه دی وجلې شوی، خو د جرګې لپاره راغلي ځینې کسانو لخوا د جرګې په نورو مخورو مشرانو د ډزو په نتیجه کې دغه مرګ جوبله رامخیته شوې ده. د پیخ روستو د سیمې خلکو په چوکیاتن کې د تګ راتګ لوی سړک هم د سه وخت لپاره د احتجاج په توګه وتړلو او دوی په پیخه کې د ککړ ملزمانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. په دغه اړه د برزیر یو اوسیدونکی او ځایي خبریال مازجان مشال ریډیو ته وویل
اغا لاشونه راوړل د باندې هسپتال او بیا دیر هسپتال ته وړل، بیا یې غا لاشونه جی واپس وړل خپل علاقې ته باندګی ته الته نه بیا په گاډو کې راغستی او جی او چکیاتن ته راوړل. مین چې کوم د دیر پېښور شاهراه ده اغه بند کړه لاشونه په روډ باندې خو تقریبا 2 غنټو پورې مین روډ بلاک او جی ټریفیک جام او خلکو ته ډیر زیات تکلیف او دا غی د مظاهرینو دا مطالبه و د حکومت نه چې کوم ملزمان دي د فوري اریسټ کړي شي کم مړی چې شوی دی خلکو ته د انصاف میلاو شو ظالمان چې چا ظلم کړی دی هغه دی تر زر تر زر ارسټ شي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری د بر دیر دغه پیخي نوټس اخیستل دی او د پولیسو نه د پیخي تفصیلی راپور طلب کړی دی او د پولیسو د مشر لخوا پولیسو ته هدایت ورکړی شوی دی چې د جرګو پر مهال د سیمایزو مشرانو امنیت یقیني کړي. یاد دی وی چې تیره اونۍ په کوز دیر تورمنګ سیمه کې د یوې جنازې پر مهال هم د دوو مخالفو پریخینو ترمنز د ډزو په پیخه کې نه کسان وجلې شوي وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خبر پختونخوا د صحت محکمه د دې صوبې په زیاتره ضلعو کې د ډینګي ناروغۍ خپرېدو خبر ورکوي. خو د اداره زیاتوي چې تر اوسه په سبا باندې 400 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی دی او د دې ادارې بیان بیا وایي چې د ډینګي ناروغي د وخت د مرکز پیښور په ګډون د صوبې 21 ضلعو ته رسیدلې ده. د دوی په وینا لازم انتظامات یې کړي دي او د ډینګي وایرس د خپراوي د مخنیوي هڅې کوي. په خیبر پختونخوا کې له 2018 کال راهیسې هر کال د ډینګي ناروغي خپرېږي. د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان رپورت راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې سرکاري شمیرو تر مخه د ټولو زیات شکمن کسان بونیر کې خوشا 2000، خیبر ضلع کې خوشا 1300 او بټګرام کې سباندې 1400 دي. دغه علاوه د صوبې نور ضلعو کې هم ډینګي وایرس کسان اغیزمن کړي دي. ولې تر دې دمه په ټولو صوبو کې تایید شوي کسان سباندې 1400 دي او د پیښور په شمول ټولو ضلعو کې روغتونونو کې د دوی د ویړیا ټیسټونو او درملنې اسانتیاوي هم ورکړې شوې دي. دا چې سرنګ د ډینګي رنس خوريږي او عام اولس سرنګ ځان د دینه بچ ساتلی شي. نو باچا خان میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر افتخار الدین مشال لیډو ته وایي چې پاک ولړ اوبو کې د ما شپایي او هم هغه کې دا پل بچی روړي. نو باید پل گیر چا پیرا پاک اوبو یا خو لری کړو او یا یې پټ وساتو.
دنګي بیماری چې دا ما شي او هغه ما شي چې دا وایرس کېږي کله چې دا دنګي ما شي انسان و چې ناراضه سره به دا تاسو یا د خلک ته نه کوړي چې دې بیماری مخنیوي یا د دې وبا مخنیوي ډیر زیات اسان او هغه مسله دا چې دا ماشه چې دا زمونږ په کورونو کې دد دا په هغه پاکو صفا کولو او بو کې پای کم چې مونږ یاد خپل کولو لپاره جمع کړی یا د نور سزا کې کولو او بو مونږ پاتې کړی نو هغه کې دا ماشه چې دا خپل اګي واچي او بیا دا غي نه لار واجوړي او بیا دا غي نه ماشه جوړي. مونږ چې څومره هم کتلې دي نو کم خلک هم چې چلے یا کم خلک هم نه جوړ کړي نو یا دا ماشه دا کس په کور کې او یا دا غه د کار په ځای کې ځکه چې دا پاکي صفا کولو او بو دا پس خانه لوکي پروان او بو کې په هغه نه او بو کې چې په کم کې صرف یا ډیټرجنټ یا صابوني باقي کې دا لاروا نه پایي.
دا چې حکومت یا د صحت محکمې د دې مخنیوي لپاره سګمونه پورته کړې دي او د دې د ناروغو د اسانتیو لپاره سکړې دي. نو خیبر پښتونخوا کې د ډنګي رنج لپاره ټاکل شوی د صحت محکمې ویان ډاکټر رحمان افریدی مشال لیډو توای
مونږ یو خپل پلان جوړ کړی دی ډنګي اکشن پلان چې تاسو ته پته ده چې کلم په داسې حالاتو کې دا موسم کله برن وشي غوشي نو د اوبو ډب ودرېږي او بیا هلته چې کنه دا مسلې جوړې شي نو مونږ زموږ ټیمونه کور په کور لګیا دي لاروا سرویلنس کوي او څنګه پس چې کنه بیا کیس ریسپانس اکټیویټیز کوو چې په کې بیا سپری کیږي فوک کیږي او که ډینګي پازیټیو پیشنټس وي نو هغه مونږ ایسولیټ کوو هسپتال ته ولېږو یا په کور کې ورته مچردانی ورکو چې ډېر سیریس نه وي خپل علاج یې موږ سره شروع کوو. زموږ ټیمونه های الرټ دي او زی او کور په کور او محله باندې چې کنه دا اکټیویټیز کی فری اف کاسټ چې کنه دا ویټیس نه کیږي او علاج کیږي.
د صحت محکمې تر مخه ډنګي وایرس دا وخت د پیښور، بونیر، خیبر، مردان، نوخار، چرسدې، سوابې او باجوړ په شمول د صوبې 21 ضلعو کې خور شوی دی. د دوی په وینا 2018 کې په ټوله صوبه کې 15000 کیسونه، 2018 کې 1000، 2019 کې بیا 1000 او ولی اوس تر دې دمه 2021 کې څه باندې 1500 کیسونه رپورټ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد الله اور.
د خیبر پختونخوا د بردیر پولیس وای پرونی د جرګې پر محل د نه هوتنو وجنو په تور څلور تنه نیولې دي. د دیر پولیسو ایس پی فرمان الله بیگا مشال ویډیو ته وویل چې وتنه په ډزو کول تورن نامزد شوی وو. دوی څلور نیولې او د پاتې درې لټون روان دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ زنیغړی وای چې په کوټکی سیمه کې په ماین چاودنو کې د مازور شوو کسانو د احتجاجي پرلت پر وخت پولیسو پر ګډونوالو تشدد کړی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر شهزاده مسید نن مشال ویډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د پولیسو تشدد له وجې یو شمېر کسان جوبل شوي دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی بیا مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې د پلټنې وروسته رسنیو سره به معلومات شریک کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت خپل موقتی کابینه پراخولو سره د ځنې نو مرستیال وزیرانو نوملړ جاری کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په کابل کې د خبری غونډې پر مهال مرستیال وزیرانو فهرست وړاندې کولو پر وخت وویل چې پکې د قومي لګکیو غړي هم شامل دي. نور الدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جینسا کی پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې په کابل کې د اگست 18 بریټ په تیروتنه شوی او امریکایي یو غمجنه پیښه بولی. په دغه بریټ کې لس افغان ملکیان وجل شوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس گیبریسوس ادنم ویلی چې د افغانستان روغتیایی حالت له سقوط سره مخ دی. نوموړي دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرنس ته وکړه او ویل چې طالبانو له مشرتابه سره غږېدلې چې په څه ډول له افغانانو سره روغتیایی مرستې وشي. بلخوا د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به یې په شفافه توګه وشي. او د انګلند کرکټ بورډ پاکستان ته د خپل نارینه او خزینه لوبډلو لیګلو انکار کړی دی. د ادارې پرون اعلان وکړ چې زیاتی دونکو امنیتی اندېښنو له کبله خپل لوبډلې پاکستان ته نشي لیږلی او پر دې له پاکستانه بخښنه غواړي.
مشال ریډیو لن خبرونه موریدل. اوس یو بل موضوع اقلیمی بدلون د کورونا وایرس وبا او جګړې هغه مسایل دي چې د ملګرو ملتونو په نننۍ عمومي اسمبلی کې بټاکل شوی چې د نړۍ مشران خبرې ور باندې وکړي. تر دې اسمبلی یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړ چې نړۍ له سخت ننګونو سره مخ ده. تمه کېږي چې د نړۍ یو شمېر مشران چې لاغې ډلې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم دې بعد افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. صفی الله ستانگزه معلومات راکوي.
نیویورک د ملګرو ملتونو د شپږاویمې عمومي اسمبلی کوربه ده. د دې اسمبلی لپاره د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولېږي چې اقلیمي بدلون، کووید 19 او جګړو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو سیوری غوړولی. د عمومي اسمبلی اصلي غونډه به چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې په نوبت غږیږي نن د نیویورک په وخت سهار په 9 او د افغانستان په وخت د مازیګر په 5:30 پیلېږي. د اصلي مجلسونو تر پیل مخکې په حاشیوي غونډو کې یوه د دوامداره پرمختیا د اهدافو ناسته وه چې د دوشنبه پر ورځ پکې نړی زینی مشران وغږیدل. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونی ګوتیرش وویل چې نړی له سختو ننګونو سره مخ ده.
اور ول دیس چیلنج لایک نیور بیفور.
زموږ نړی هیڅ کله داسې نه و ننګول شوې. له اقلیمی بدلون رانیولې تر جګړو او کووید 19 چې د دوامدار پراختیا اهداف لا زیات لرسیدو لري کوي. دا به اسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو، خو موږ به هیله او بیمرست نه یو. موږ ډیر ښه انتخاب لرو چې په پښو ودرېږو. د دوامدار پراختیا اهداف د همدې لپاره دي چې سره راټول شو، څو خپل ازمکه او یو بل وژغورو.
To save our planet and each other.
خغلی ګوتیرش زیاته کړه د ملګرو ملتونو د شپږاویمې عمومي اسمبلی د بحث وړ موضوعګانې اقلیمي بدلون، د کووید 19 د وبا په ختمولو باندې ټینګار، بشري حقونو ته درناوی چې پکې د نجونو او ښځو د حقونو رعایت ته اشاره وشوه، او له سوله ییزو لارو د شخړو هوارای دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره د نړۍ ګڼ مشران نیویورک ته رسیدلي او ځینو یې خپلې ویناوي په سبتي بڼه ورستولې دي. د نړۍ مشران داسې وخت راټولېږي چې د نړۍ د ځینو نورو جګړو ځپلو او لانجو سره مخ سیمو په څیر افغانستان هم له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی. تازه جمهوري دولت سقوط کړی او لڅ باندې یوې میاشتې طالبان پرې واکمن شوي. د نړۍ د بیلابیلو دولتونو د مشرانو په قطار کې چې تما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا وکړي د افغانستان د کوم چارواکي نوم نه دی راغلی، خو افغانستان به د یو شمیر مشرانو د خبرو برخه وي. له هغې ډلې د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکي وویل ولسمشر جو بایدن به په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ لپاره د امریکا په مبارزې وغږیږي او د افغانستان مسله به هم یاد کړي.
سایبری امنیت، نویو ټکنالوژیو او ترجیزم سره مبارزه باندې به وغږیږي. بلاخره به ولسمشر بایدن دا ډاډ ورکړي چې متحده ایالاتونه یوازې کورنیو مسلو ته نه راګرځي، پکې یو هغه پریکړه ده چې له افغانستان خپل عسكر کورونو ته راستانه کړو.
ساکی وویل ولسمشر به خپل دریزونه او اهداف ټولو ته روښانه کړي، که څه هم امریکا له دینی وکو سره مخ وچی له افغانستان د عسکرو پر ایستلو یوازې د ځان په اړه فکر کړي، خو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړل او هلته د تل لپاره نه وتللی. د طالبانو د حکومت چارواکو لا د ملګرو ملتونو د شپږاویمې عمومي اسامبلی په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې څو واره له دې سازمان غوښتي وو چې له دوی سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي او تر څنګ یې د دې ډلې په مشرانو باندې بندیزونه پای ته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست د بیلابیلو ولسوالۍ او قومون مشرانو د ملګرو ملتونو له سازمان او همدارز له نړیوال ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. دوی د افغانانو لپاره د بشري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر د دې هیواد د کنګل شوي شاوخوا لس ارب ډالر شتمنۍ د خلاصون غوښتنه هم کړې ده. د مشرانو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې بیکاري، بېوزلي او اقتصادي کمزورتیا به د دې لامل شي چې نور نړۍ ته په قانوني او هم غیر قانوني لارو د افغان ځوانانو تګ ډیر شي. دا تفصیل به زموږ خبريال په دې رپورت کې وورو.
د خوست قومي مشرانو او مخاور لنړيوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپل خلکو د ژوند ښه کولو په خاطر نړيوالو سره ښه اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سې شنبه په ورځ د قومي مشرانو د وی غونډې په څنډه کې مشال رادیو سره شریکې کړي. قومي مشر توریالی منګلو ویل
موږ د ټولو نړيوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دادو چې دلته تدیرش میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه مند ده، د نړیوالو په ګټه مند ده. افغانستان سره باید مرسته وشي، کومکونه وشي، ترڅو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، ترڅو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې، روزنې، روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات سمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کومکونو دپاره د حل ځاله وکړي او د غرل جب کې ترڅو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخواله نه راوبسي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وایي د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې د غوښتنه دو افغان ولس چې دا ډیر زوریدله کړیدله ده او ډیر غریب ده. ایمنګ هیله دونه ده چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرفت وکي په مخ لور شي، د اخپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنکو او ترسو د افغانانو تعلیم او تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسترو.
نړیوال سړینی خی چې د افغانستان قابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمه نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخ لاندې ژوند کوي. د باکو ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقه پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
دا چې اوسنۍ حالات چې دا د بحران کې دا خلک باید د حکومت طالبان اسلامي امارات پاملرنه وکړي چې دا خلک بهر ته ونوځي او دلته د نړیوالو سره خیاړی کې وسوتې او نړیوال سردا خپل مرسته دوامداري وسوتې ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولسته پرتون کې کې دغه طبيعت پاملرنه وشي دا خلک باید هجرت مجبور نشي.
لیکره چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثر نړیوالې ادارو خپل استازولۍ تړلې او لعملې د لوی پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلې دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
زمونږ د خبريال رپورټ د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فدرمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د پاکستان خلاصي ګوندونو پر افغانستان د طالبانو د قبضې پلوي کړي خو مولانا فدرمان هغه لومړی سیاستوال دی چې پر حکومت د طالبانو د حکومت د منلو غږ کوي. پاکستان د مهال د افغانستان په اړه په سفارتي کچه تر بل هر هیواد زیات فعال دی. نړیوالو پر طالبانو غږ کړی چې ټول شمول حکومت جوړ کړي او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو په اړه د نړیوالو غوښتنو او اندېښنو ته په پام آیا اسلام آباد کولی شي چې په یوازې سر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟ دا به د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وورو.
د مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضلرحمان د پاکستان جیو ټلویزیون سره د سپتمبر پر 13 نیټه په لاهور کې د ځانګړې مرکې پر مهال د پاکستان پر حکومت شک کړی چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل د افغانستان په رسمیت پیژندلو په معنا ده. یونس پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې مولانا فضلرحمان وویل چین او روس هم د طالبان حکومت د منلو په لړ کې دلچسپي ښکاره کړي او د پوینا پاکستان باید ژر تر ژره د طالبان حکومت په رسمي توګه ومني. د طالبان لخوا د اگست پر 15مه د افغانستان قبضه کولو او د سرپرست حکومت اعلانولو وروسته مولانا فضلرحمان د پاکستان هغه سیاستوال دی چې پر حکومت د دوی د حکومت په رسمي توګه د منلو ژغ کړی. مولانا فضلرحمان دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد لا هم د طالبان حکومت په رسمي توګه نه دی منلی. د ملګرو ملتونو په ګډون امریکا، اروپایي او د افغانستان ګاونډي هیوادونو پر طالبانو ژغ کړی چې ټول شموله حکومت دی جوړ کړي او د ښځو حقوقو ته دی درناوی وکړي. پاکستان په افغانستان کې د راغلي بدلون په اړه په سفارتي کچه تر بل هر هیواد زیات فعال دی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان ګاونډي هیوادونو سفرونه کړي او وزیر اعظم عمران خان د نړۍ مختلفو هیوادونو مشرانو سره په لیدنو او ټلیفوني خبرو کې د افغانستان وضعیت څېړلې دی. پر پاکستان پخوانی افغان حکومتونو دا تور پورې کولی چې طالبانو ملاتړ کوي خو اسلام آباد تل دا الزامونه رد کړي دي. پښتانه دا چې د فعالې سفارتکاري سربېره هم پاکستان ولې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني؟ د دې په جواب کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی مرستیال سفیر آصف درانی وای چې په یوازې سر د طالبانو د حکومت د منلو به هیڅ ګټه نه وي.
د طالبان هم شه په خبر دي چې دوی هم دا غواړي چې خلک هغه ته ریکګنایز وکړي که پاکستان یوازې موکې خو دغه ته ګټه بنه رسي. مثلا تیر ځله خالي درې دغه ملکونه او پاکستان او سعودي او امارات او متحده عرب امارات اول تسلیم کړو که یوازې پاکستان او منی خو ګټور بنی. نو ضروری ده چې اول دا ګاونډیان چې د افغانستان هغه تسلیم کړي پکې دا بیا د افغانستان لپاره هم ګټه دوی سیاسي په لحاظ ګټه لري.
د افغانستان تر نیول وروسته طالبانو یو داسې سرپرست حکومت اعلان کړی چې پکې ټول د طالبان مشران یا غړي شامل دي. له دې وروسته یې داسې فرمانونه جاري کړي چې پکې د ښځو بشري حقوقونه په پام کې نه دي نیول شوي. طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د جلا جلا زده کړو تګلار اعلان کړي. همدغو اقداماتو ته په کتو سره د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې په دې اړه د نړۍ دریځ ډیر روښانه دی او پاکستان نه غواړي چې په یوازې سر د طالبانو حکومت ومني.
ما خیال نه دی چې پاکستان به یکر ټوپ وروکي ریکګنیشن ته ځکه چې د نورو خلکو ریئکشن آلریډي ښکاره ده. نو زه خپل نه وینم چې پاکستان به بیل یک تنها ریکګنیشن ته ورشي چې ټوپ ور طالبانو پازیټیو ګامونه د آل انکلوسیو حکومت په سلسله کې نه وي اخته.
د پاکستان حکومت هم په وار وار پر طالبانو شک کړی چې ټول شموله حکومتي جوړ کړي. کله چې د اگست پر 15مه طالبان کابل ته نه وتل او پر ځول سوي ولسمشر اشرف غنی هواد پرې شو نو په هم هغه ورځ ځینې افغان سیاستوالان اسلام آباد ته رسیدلی ول. یونس قانوني، کریم خلیلی، احمد ضیا مسعود، صلاح الدین ربانی، او ځین نورو د پاکستان له مشرانو سره ولیدل او د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه ورسره خبرې وکړې. همدې ملاقاتو ته په اشاره سره د سیاسي چارو پوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي پاکستان به شایي د پردې شاته هم دغه مشران طالبانو ته په ګوته کړي وي چې په حکومت کې دي شامل کړي.
دوی به کوشش دا کوي چې کم از کم فلال تاجکستان، ایران، ازبکستان، روس، چین سره کوشش دا کوي چې هغه راضي کی او دوی ها نن طالبان ها راضي کی چې کم از کم د زنانو حقوق لا پراخ بنسټه حکومت چې د کوم سړي دلته لا اسلام آباد چې سره ناشتي لا کې دي چې نور کسان دوی په چیرته په ګوته کړي ورته پټ ځکه چې ښکارا خو ویلې نه دي چې دا کسان موږ په ګوته کړي دي خو په پټه کې دي دوی کسان ورته په ګوته کړي چې هغه اور باندې ومني او هغه نه پاتې یو دلیل وګرځي چې دغه دغه دلیل په وجوهاتو باندې موږ د حکومت تسلیم.
د پاکستان وزیر اعظم د روس د انګریزي ژبي ټلویزیون آرټي ته د سپتمبر پر 13 نیټه په ځانګړي مرکه کې د طالبان حکومت په رسمي توګه د منلو د پښتنې په جواب کې ویلول چې د افغانستان له ګاونډي هیوادونو سره په داسې یو ګډه تګلاره کار کوي چې طالبان څه کولای شي چې په نتیجه کې دوی ټول حکومت په رسمي توګه ومني. هغه زیاته کړه چې طالبان باید هرو مرو ټول شموله حکومت جوړ کړي. عمران خان وویل چې طالبان پښتانه دي خو په افغانستان کې هزارګان، تاجکان او ازبکان هم ژوند کوي او په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره باید هلته ټول شموله حکومت جوړ شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو اوس درته د جاوید امرخیل په غږ د سندر اورو.
ننیلا سو تل گولو نو نبنگی جوڑا بم ننیلا مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان په پښین کې د وکیلانو اتحادیه د سپتمبر پر شلمه د دې ضلع د ټولنیزو ستونزو په اړه یوه ګڼګوندیزه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ وکیلانو، تجارانو او د سیمې مخورو ګډون وکړ. د غونډې ویناوالو غوښتنه وکړه چې پښین باید په دوو ضلعو وویشل شي او د ډویژن مرکز دې هم پښین وګرځول شي. دوی همداراز د نجونو زده کوونکو پر تعلیمي مسلو هم خبرې وکړې او حکومت ته دا غو د حل لپاره یو لړ وړاندیزونه ورکړل. د مشال رادیو خبريال صمد شبنم حال راکوي.
د بلوچستان د پښین ضلع انتظامیه او ټولنیز ستونزو د حل لپاره د وکیلانو اتحادیه تر انتظام لاندې په یاد سیم کې ګڼګوندي زغونډه وسوه. په غونډه کې برخوالو اندېښنې شریکې کړې چې د پښین سیمه دې پر دوو ضلعو یا ولسوالیو وویشل سي او د ډیویژنل مرکز دې هم پښین وګرځول سي. په دې اړه د وکیلانو اتحادیه د پښین مشر عبدالمناف عادزي مشال ریډیو ته وویل
د ډیویژنل هډ کوارټر مسله دا امید اس کیږي د پښین سره ډیویژنل هډ کوارټر بدلی بل ځای. پښین ډیر زړه ضلع ده، آبادی هم زیاته باید چې موږ پښین دوی خو دوی دي موږ باید په درو ضلعو تقسیم شي.
د غونډې برخوالو د اندېښنه هم څرګنده کړه چې د پښین د ښاروالۍ یا موسپل کارپوریشن ځینې برخې بیرته له ښاروالۍ څخه ایستل شوي دي. په دې لړ کې د یادې سیمې پخوانی ښاروال یامیر محمد اسا روشان مشالې ډوته څه داسې وویل
مونږ شماري والا چې په 2019 کې کومه مونږ شماري کړې ده د موجوده میونسپل کارپوریشن نقشې نه درلوده او د زړې میونسپل کمیټي بلاکونو د آبادی بلاک شورته وای اغه ته د میونسپل کارپوریشن نوم ورکړې دي 44 بلاک دي او میونسپل کارپوریشن چې نورې ګډي علاقې دي د زړې میونسپلټي د شهر میانس شهر باد اغه مرنه شماري د زړو موضوع په نامه کړې ده او الیکشن کمیشن والا د دې غلطه تشریح کړې ده. الکبندی چې د لوکل ګورنمنت کوي لوکل ګورنمنت والا نوې نوټیفیکیشن نه دی کړی لیاز زوړ میونسپل کارپوریشن شین بحاله دي.
په 2013 میلادي کال کې په بلوچستان کې د بلوچستان پښتونخوا ګډ حکومت محل په 2014 میلادي کال کې د پښتونخوا ملي او میګون لخوا په پښین کې د سردار بهادر خان شجنه پونتون او لا کالج ارزی څنګه پرانستل شوې چې قانوني سیاست ورن کړای شو. خدا وخت تر نه سو زیات زده کوونکې لري. د پښتونخوا ملي او میګوند او د بلوچستان د پارلمان په خواني غړي اغه لیا کدلی مشالې دوته وویل چې د څنګه ته د قانوني سیاست ورکول لپاره لزلي روان دي. دا غپوینه چې په دې نږدې کې د بلوچستان د اوسنی گورنر سید زور احمد هغه سره هم لیدلې دي.
زموږ گورنر سره غلو دا کوشش موږ ډیر وکړو چې دلته موږ ومنو نو ستراب لا دلته د کیمپس راوړي لا کالج دغه مدل سره راوړي. د دې پروسیجر دا دی چې باید دا د هایر ایجوکیشن سره افیلیټډ سی یا الته ریکګنایز سی هغه ریکګنایز کې بیا هغه فاند ورنځ کې دا اوس گورنر سره د دا او ال ایچ ز خپل کوشش تر ګورو زیات دا کوم چې پښین اول او کلاس افلا دویم دا زده دا باید د غسر افلیټډ کوم د هایر ایجوکیشن سره.
د پښین ضلع په 1915 اویا میلادي کال کې لا کوټس خبیله سوی ده او په 1903 میلادي کال کې کلا عبد الله ضلع لا پښین خبیله سوی ده. د 2013 میلادي کال د سرشمیرنې لمخې د پښین سیمه تر ولکه زیات آبادی لري. سمت شبنم مشال ریډیو پښین.
دا مشال ریډیو دا
د انګلند کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې د زیاتیدونکو امنیتي اندېښنو له کبله خپلې لوبډلې پاکستان ته نه لیږي او پر لدغه عمله یې له پاکستان بخنه غوښتې ده. د دوی په وینا تر هر څه زیات خپلو لوبغاړو ته لومړیتوب ورکوي. ټاکل شوی و چې د انګلینډ د کرکټ نارینه او ښځینه ملي لوبډلې د اکتوبر پر 11 پاکستان ته ولاړې شي. د پاکستان کرکټ بورډ د انګلینډ بورډ پر دې پریکړه نه خوښي خولې. دا لږ وروسته چې د نیوزیلینډ لوبډلې د سپتمبر پر 11 په داسې وخت کې د امنیتي اندېښنو له کبله په پاکستان کې لوبو انکار وکړ چې پر همدغه ورځ به یې په راولپنډی کې لوبه کوله. نیاز علی له کراچۍ معلومات راکوي.
د انګلینډ کرکټ بورډ پرون د ستمبر په شلمه اعلان کړی چې د نارینه او ښځینه لوبډلو د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان سفر ځنډوي او علت یې خوده چې سیمې ته د سفر په اړه اندېښنې سیوا کیږي او که داسې کیږي نو دا به د لوبغاړو نور فشار سیوا کړي. څوک چې د وړاندې نه د کرونا وبا له امله په ساتنګۍ ماحول کې وو. د انګلینډ کرکټ بورډ ویلي چې د لوبغاړو او نورو چارواکو ذهني صحت ته لومړیتوب ورکوي او د انګلینډ کرکټ بورډ په دغه پریکړه د پاکستان کرکټ بورډ نه بخنه غوختی. د انگلینڈ کرکٹ بورڈ پریکړې ته په غبرګون کې د پاکستان کرکټ بورډ مشر رمیز راجا په خپل یو ټویټ کې ویلي چې دغه پریکړې ډیر خپه کړې او زیاته کړې چې د ضرورت په وخت کې انگلینڈ د خپل وادینه پشا شوي پاکستان به بیرته خپل ځای تراشي. هغه ویلي چې د پاکستان کرکټ لوبډله به هم د نړۍ غوره لوبډله جوړ شي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان سلمان بٹ د انگلینڈ د سفر ځنډولو د پریکړې په غبرګون کې بیا د ستمبر په شلمه ماسخوتن مشال ریډیو ته ویلي چې ویلې شوې دي چې سیمې ته سفر خطرناک دی. دا ډیره خوندوره خبره ده ځکه چې د انگلینڈ چارواکي په اسلام آباد کې ګرځي، هغوی ته خطر نشته او لوبغاړو ته خطر ده.
تو ٹریول ایڈوائزری کیوں نہیں جاری کی ان کے ہائی کمیشن نے؟
دی وای چې د انگلینڈ ہائی کمیشن د سفر ایڈوائزری ولې نه ده خبره کړې. هغه ہائی کمیشن چې هر ورځ په اسلام آباد کې کمشنر ګرځي او د مختلفو ځانو عکسونه خپروي، کله د چا سره او کله د چا سره ویني او گپونه لګوي،
ویډیو لگاتا ہے لوکلز کے ساتھ مل کے کبھی گپیں مار رہا ہوتا ہے.
خبل خوا په پاکستان کې د کرکټ پوهان وای چې ولې هر نړیوال کرکټ لوبډله پاکستان ته دراتک من کوي، باید چې پاکستان حکومت په خپلو نړیوالو پالیسو لسره غور وکړي. د پاکستان د کرکټ یو پخوانی لوبغاړي د نوم نه خودو په شرط بیا مشال ریډیو ته وویل،
انگلینڈ کی ٹیم نے اس لیے انکار کیا کہ ان کو کمپلیٹ تحفظ نہیں ملا، ابھی انگلینڈ کی ٹیم نے اس وجہ سے انکار کر دیا.
دی وای چې د نیوزیلینڈ کرکټ لوبډلی زکا انکار وکړو چې دوی ته بشپړ ډول امنیت نه ورکړ شوی. هم دا وسته انگلینڈ لوبډلی هم زکا دراتلو انکار وکړو چې هغوی اندېښنه لري، هغه هم خپدي. د کرکټ هر لوبډله پاکستان ته د نه راتلو دلیل لري او له هم دې له امله دوی من کوي. پاکستان حکومت او کرکټ بورډ چارواکي باید د خپل راتلونکي لپاره فکر وکړي. چې کوم حالات روان دي نو زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې به د آسټریلیا کرکټ لوبډله هم انکار وکړي. د انگلینڈ کرکټ د نارینه او خزینه لوبډلو د اکتوبر په 11مه اسلام آباد ته راتګ ټاکلی شوی و. د انگلینڈ کرکټ لوبډلې د پاکستان لوبډلې سره په 14مه او 14 اکتوبر په راولپنډي کې شل اووریزا دوه سیالۍ تابعه شوي او د خزینه کرکټ لوبډلې دوه شل اووریزا او درې یورزنۍ سیالۍ ټاکلې شوې وي. د نیوزیلینډ کرکټ لوبډلې هم په 11 ستمبر په داسې حال کې د پاکستان سفر ځنډولې وو چې په دغه ورځ هم په راولپنډي کې د میلمه لوبډلې د کوربه لوبډلې سره سیالۍ کوله او د سیالۍ پیل کېدو لږ شېبه وړاندې نیوزیلینډ د سفر ځنډولو اعلان کړی وو. پاکستان د نیوزیلینډ په دغه پریکړه هم د افسوس څرګندونه کړې. خو د نیوزیلینډ حکومت ویلي وو چې د خپلو لوبغاړو ژوند ډېر مهم دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خبرونه د پایشې بي دي د خبرونو لنډیز له احمد الله اور.
د خیبر پختونخوا د بردیر پولیس وای پرون یې د جرګې پر مهال د نهو تنو وژنو په تور څلور تنه نیولې دي. د دیر پولیسو ایس پی فرمان الله بیگا مشال ویډیو ته وویل چې و تنه په ډزو کول تورن نامزد شوی وو. دوی څلور نیولی او د پاتې دریو لټون روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځنې غړي وایي چې په کوټکی سیمه کې په ماین چاودنو کې د مازوره شوو کسانو د احتجاجي پرلت پر وخت پولیسو پر ګډونوالو تشدد کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر شهزاده مسید نن مشال ویډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د پولیسو تشدد له وجې یو شمېر کسان جوبل شوي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي بیا مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې د پلټنې وروسته رسنیو سره به معلومات شریک کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت خپل موقتی کابینه پراخولو سره د ځنې نو مرستیال وزیرانو نوملړ جاری کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په کابل کې د خبری غونډې پر مهال مرستیال وزیرانو فهرست وړاندې کولو پر وخت وویل چې پکې د قومي لږکیو غړي هم شامل دي. نور الدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. د سپینی ماڼۍ ویان دی جیمسا کی پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې په کابل کې د اگست 18 بریټ په تیروتنه شوی او امریکایي یو غمجنه پیښه بولی. په دغه بریټ کې لس افغان ملکیان وژل شوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس گیبریسوس ادنم ویلی چې د افغانستان روغتیایی حالت له سقوط سره مخ دی. نوموړي دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرنس ته وکړه او ویل چې طالبانو له مشرتابه سره غږېدلې چې په څه ډول له افغانانو سره روغتیایی مرستې وشي. بلخوا د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به یې په شفافه توګه وشي. او د انگلینڈ کرکټ بورډ پاکستان ته د خپلو نارینه او خزینه لوبډلو لیګلو انکار کړی دی. د ادارې پرون اعلان وکړ چې زیاتی دونکو امنیتی اندېښنو له کبله خپل لوبډلې پاکستان ته نشي لیږلی او پر دې له پاکستانه بخښنه غواړي.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون باچا، احمد الله او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنغواړو. د خدای پامان.